امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1394 لمریز کال د لړم دیرشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 1 سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 5 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د مالی حکومتي چارواکي وایي چې په هغه هوټل کې چې افراطیانو پرون د جمعې په ورځ میلمانه یرغمل نیولې وه، وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. او فرانسې په دغه هیواد کې اضطراری حالت د درو میاشتو لپاره تمدید کړی دی. روسیا وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې کړې دي.
لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به تاسې واورئ چې د پکتیکا د ولایت په محبسونو کې قید شوي بندیان وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه دواړه پیسې خوري او کار کوي. د سوریې نه چې کوم مهاجرین لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي، په پاریس کې د تېرې هفتې مرګانیو حملو په تعقیب اوس له زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي. او د فرانسې مسلمانانو د جمعې په ورځ د پاریس د جامع مسجد د خطیب په خواست د هغو 130 کسانو لپاره دعا وکړ چې تېره هفته ووژل شو. خو لومړی له حسیبه لوکوزینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
د سلام په وړاندې کولو سره سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسله والو د ننګرهار د ولایت د چین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي چې پکښې د دې ډلې 12 غړي وژل شوي او 15 کسه نور یې ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویانات الله خوګیانی امریکا ډاکته وویل چې برید په مالی وخت پرون سهار 3 بجې د چین د ولسوالۍ د عبدالخیلو په سیمه کې سوی دی. هغه زیاته کړه چې په حکومتي پوستو باندې په دې برید کې د ملي اردو 3 عسکر هم ټپیان شوي دي. د مالی حکومتي چارواکي وایي چې په هغه هوټل کې چې افراطیانو پرون د جمعې په ورځ میلمانه یرغمل نیولې وه، وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. خو لا معلومه نه ده چې د مالی ځواکونو په دې توانېدلي دي چې د راډیسن بلو هوټل څخه چې په پلازمینې بامکو کې ډیر مشهور دی او لویدیځ میلمانه ورځي وسلوال ایستل شوي دي او کنه. د رپورټونو له مخې وسلوالو لږ تر لږه درې یرغمل شوي کسان وژلي دي، خو په مجموع کې 22 کسه په دې عملیاتو کې وژل شوي دي چې درې برید کوونکي هم پکې شامل دي. د امریکا د پوځ د افریقا د قارې عمومي قومندانۍ ویلي دي چې په ژغورل شویو کسانو کې شپږ امریکایان شامل دي. د امریکا پوځ وایي چې د هوټل د باندې د ژغورلو په عملیاتو کې مرسته کوي. لږ تر لږه 4 وسلوالو په هوټل باندې برید کړی دی. د رپورټونو له مخې وسلوالو هغه کسان لکول چې قرآن شریف یې لوستی سوی. په مالی کې د القاعدې سره تړلې یوې شبکې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په داسې حال کې چې د فرانسې امنیتي ځواکونه د پاریس د برید په عاملانو پسې خپل لټون ته ادامه ورکوي، په فرانسې کې اوس هم اضطراری حالت نافذ دی. حکومت اضطراری حالت د درو میاشتو لپاره تمدید کړي. دا وضعیت پولیسو ته زیات واک ورکوي او پولیس په اضطراری وضعیت کې د محکمې د امر پرته کولی سي چې تلاشي وکړي، د خلکو په کورونو ورننوځي، نظر بندي کړي کورونه او د خلکو پر ګشت و ګذار باندې محدودیت وضع کړي. سره له دې چې فرانسوي چارواکي وایي چې د پولیسو زیات شوي واکونه په موقتي ډول دي، خو فرانسویان اندېښمن دي چې دا نوي تغیرات د تل دپاره نافذ نسي. د امریکا پوځ وایي د اسلامي دولت د یوې پوستې پر ضد په یو هوایي حمله کې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې ترسره شوې، 4 ملکیان پکښې وژل شوي دي چې ښایي یو هم پکښې ماشوم وي. د امریکا پوځ په بیانیه کې د ملکیانو وژل کېدل تایید کړي دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه پیښه یو وروسته له هغه نه وڅېړله چې یوې ښځې وویل چې په موټر باندې چې ملکیان پکښې سپاره و برید شوی دي. خو د امریکا د پوځ تحقیق کوونکي دې نتیجې ته رسېدلي دي چې پوسته د اسلامي دولت مربوط وه او او د ملکانو د مرجوب لید مخنیوي د پاره ټول مناسب تدابیر نیول سوی و. د امریکا پوځ وایي چې د برید تر سره کېدو سره سم دوی موټری پوستې تر ورسېدل او د دواړو موټرو ډریوران د باندې راوتل او د اسلامي دولت د غوړو سره د 40 دقیقو د پاره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې نورې موټری تیرېدلې داسې معلومه سوه چې ډریوران د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباطات لري. روسیا وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د جمعې په ورځ ولسمشر ولادیمیر پوتین ته رپورټ ورکړ چې د اسلامي دولت د تیلو 15 ذخیرې او 500 ټانکرې وران کړې دي او هوایي او روسیا وایي چې د دې بریدونو هدف دا دی چې د اسلامي دولت مالی او اقتصادي سرچینې له منځه ولاړې سي. د روسیې د دفاع وزیر دغه راز ویلي چې د کاسپین د بیرې څخه یې پرون د جمعې په ورځ د رقا، ادلیب او حلب په ولایتونو کې 13 کروز توغندي ویشتلې دي چې و هدف یې په نښه کړی دی. نوموړي زیاته کړی چې د روسیې د هوایي بریدونو له کبله د اسلامي دولت ډلې ته زیات تاوانونه رسېدلي دي چې په کښې د دیریزور په ولایت کې چې د سوریې په ختیځ کې دی د اسلامي دولت د 600 جګړه مارانو وژل کېدل هم شامل دي. د ولسمشر اوباما حکومت د امریکا د سترې محکمې څخه د استناف غوښتنه کړې چې د ولسمشر د هغه فرمان ملاتړ وکړي چې هدف یې په امریکا کې د 5 میلیونو غیر قانوني مهاجرو د اخراج مخنیوی دی. د ولسمشر اوباما د اجرایي فرمان له مخې هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني ډول راغلي دي خو اولادونه یې قانوني اسناد لري کولی سي چې تر هغه پورې پاتې سي او په امریکا کې کار وکړي چې د کډوالو د ادارې لخوا یې قضیې څیړل سوي نه وي. ولسمشر اوباما وویل چې دا کار به په میلیونو کسانو ته چې اوس د قانون څخه پټ دي د موقع ورکړي چې په اصطلاح د قانون څخه پټ نسی او خپل قضیه یو طرفه کړي. ولسمشر اوباما وایي چې هغه ځکه اجرایي فرمان صادر کړي چې کانګرس نه غوښتل د کډوالۍ د سیستم د اصلاح لپاره سمه لایحه تصویب کړي. او په لایبیریا کې د ایبولا درې نوي قضیې ثبت سوي دي چې دا د لویدیځ افریقا د دې هېواد لپاره یو پرشاته ګڼل کېږي ځکه د دې نویو قضیو نه مخکې ویل سوي وه چې لایبیریا د ایبولا د ناروغۍ څخه پاکه سوې ده. وروستۍ قضیه وروسته له هغه نه افشا سوې چې پایتخت مانرو په یوې پرتې سیمې کې یو 10 کلن ماشوم ناروغ اوسه په روغتون کې بستر سو. د معایناتو وروسته معلومه سوه چې هغه ایبولا نیولې دي. د هغه د کورنۍ دوه غړي هم په ایبولا اخته سوي دي. درې کسه نور چې شک پرې کړي چې ایبولا به نیولې وي د پایتخته باندې د ایبولا د علاج یو مرکز ته وړل سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د امریکا غږ واشنگتن نم د دې سات پښتو خبرونه واوریدل. دا وخت زموږ په سټډیوګانو کې د ماخوستن 9:08 کېږي. د پکتیا د ولایت د مرکزي محبس قیدیان وای چې عدلي او قضایي ارګانونه په اداري فساد کې لاس لري. هغوی له حکومتي مقاماتو نه غوښتنه کړې ده چې اصلاحات دې وکړي. پام وکړئ له سیمې نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ده.
د پکتیا په ګردیز کې د مرکزي محبس زندانیان د دې ولایت د عدلي او قضایي ادارو پر مامورینو انتقاد لري چې د دوسیو د څېړلو په خاطر ترې په ښکاره توګه د بډو د ورکړې غوښتنه کوي. بندیان زیاتوي هر هغه بندي چې ترې غوښتل شوې پیسې نشي پوره کولی پرته له دې چې دوسیه یې نهایي شي کلونه کلونه د خپل برخلیک ټاکلو په اړه چوپه خوله انتظار کاږي. دغه بندیان چې د ګردیز په زندان کې پر خبریالانو راټول شوي وو له جګپړو حکومتي چارواکو وغوښتل چې د قضیو د فیصله کولو په اړه دې پر ولایتي عدلي او قضایي ادارو فشار راوړي.
دومو مکمه کې وویل چې تا هغه وکړه ابراج وکړه داسې وکړه داسې وکړه چې د تاسې قید کم شي. دومو مکمه 13 کاله راکړه. د دومو مکمه کې موږ زره 15,000 ډالر وغوښتل. درېمه کې 10,000 ډالر وغوښتل.
خمیم دن داخله لیبې دي پیسې چې لري ښه ډېرې ریپای ورکړه سرنوال ته قضي ته وبوسي ده. پیسې نه لري شای نه لري بس کې پرېد په زندان سرکته مسلنه دومره شای مو مې چا نه وړی نه ده نه چا سوبیتر نشته چې د شای د خلک وخواسته دی دوی چا نه وړی.
د پکتیا په دغه مرکزی زندان کې اوسمهال څه باندې 350 بندیان ساتل کیږي. دوی د سیاسي، جنایي او حقوقي قضیو پر اساس نیول شوي خو ویل کیږي چې زیاتره هغو دوسیې نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې ځینې بندیان ادعا لري چې یو شمېر کسان پرته له کوم جرم څخه د شخصي دښمنۍ پر بنسټ نیول شوي. زندانیان دغه کار هم د ښارایي اداري فساد او بې عدالتۍ بېلګه بولي.
مو خپل درسن چلاوله ټولو ته معلومه ماول مدغه خل پیژنې سړی مو شتونی وکړه مواد مخدرو ته به چې کله زونی او موټر شتو سره 35 کیلو چارج د موټر کې موټر 400 تل شي وکا موټر ناک په ناک تل شي کړی چې په دونه کړل ولی وروغل مو سه موټر او چې ته څومره پر کوي وسړی نو زه خپل په 15000 کریا سره غوښنه چې 600 روپې کپر کوي شي خلاص یې که 600 روپې نشي پر کوله تاسو اوس لیکو 35 کیلو چارج سه ولیکل
د افغانستان عدلی او قضایي ارګانونو نسبت نور هغه ته پر زیات اداري فساد کا کړی ادارې بلل کیږي د چېړون کې متیولا په نظر په دغو ادارو کې د اداري فساد شتون د حکومت او خلکو ترمنځ پر اړیکو ژور منفي تاثیرات لري هغه وایي
د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن زیاتیږي بل د خلکو په دولت باندې اعتبار له منځه ځي او بل مهمه خبره چې دا هغه دا ده چې د خلک به پر ځای د دې چې خپل مسایل او دوسی دولت ته وړاندې کړي دا خپل مسایل او خپل دوسی د دولت مخالفو ډلو ته وړاندې کوي هغوی ته مراجعه کوي
د پکتیا والی نصرت الله سلاتی ګردیز له زندان څخه د لیدنې پر مهال بندیانو سره ژمنه وکړه چې د رشوت مسالې د څېړنې تر څنګ به د بندیانو د دوسیو د ژر فیصله کولو په خاطر پر اړوند ادارو فشار راوړي
په دې کې د مرکز نه هم لوی سارنوار صاحب او قاضي خوزات هم سپارښتنه کړې ده هم والیانو ته او هم خپل سارنو صاحبانو او قاضیانو ته چې موږ کوشش کوو نظر دوی د روسي په زر وخت خلاص شي او همدغه سينور هغه پلټنه وکړو او هغه کسان وګورو چې هغه واقعا په دغه کې بي ځای لاسوهنې کوي یا د اختلاس لپاره کوشش کوي
په عین حال کې د ملي والی حکومت مشران هم په دې نظر دي چې د عدالت لټینګښت او د بشري حقونو له تحقق پرته په هیواد کې سوله نشي تامینې دی دوی د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو پر اصلاحاتو ټینګار کوي بلخو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد زندانونو د اوسنی وضعیت په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ له حکومت د جدي اصلاحاتو غوښتنه کړې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د هغو ځانمرګو بریس کوونکو له جملې نه چې د نومبر په 14 نیټې په پاریس کې حمله وکړې لیو سره د سوري پاسپورت او د سکاري چې 13 میاشت د مهاجرو سره یوځای په وکیخته کې ونان ته را رسیدلې وو په مکړې لندن نه د امریکا غږ د خبريال هنري ریجول ریپورت ده
د فرانسې څارنوالانو د نومبر په 14 نیټه تایید کړه چې ګومان کېږي احمد ال محمد د سوری تبه ده د په هغه حمله کوونکو کې وو چې په پاریس کې د فرانسې د ملي فوټبال په سټډیوم باندې کړی وو د دف پاسپورت چې فکر کېږي جالي دی مړی ته نږدې پیدا شوی دی د ال محمد د ګوت نشان د هغه نخان سره اثر لګوي چې د یونان چارواکو د اکتوبر په میاشت کې د لیروسا نه په ټاپو کې اخستی وو په داسې حال کې چې د مهاجرو او یا کسیزه ډله دغه ټاپو ته په کشتۍ کې رسیدلې وو د فرانسې د محافظه کار ملي جبهه مشره مارین الیپن چې توقع لري پر راتلونکو سمیزو انتخاباتو کې زیات څوکۍ لاسته راوړي په عکس العمل ښودلو کې لومړی و
La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes, en France, peut faire craindre, bien entendu,
l'existence de terroristes. پولند خبرداري ورکړې ده چې خای د امنیتي اندېښنو له کبله د اروپا له هغه موافقین پر شاشي چې د مهاجرو د مشت کېدو په باره کې شوې ده د اروپای پارلمان رئیس مارتن شولز د اروپا د مهاجرو د ستونزو سره د تروریستي ګواښ دی ځکه دو په خلاف خبرداري ورکړه
Die fliehen vor dem gleichen dramatischen Terror, den wir jetzt erleben, der dort Alltag ist.
د ویلې په مهاجرو باندې د ملامتیا چولو معنا به دا وي چې قربانیان مرتکب وبلل شي او دا ورستی څه دی چې موږ یې باید وکړو د امنیتي چارو څارونکی ساجان ګوهل چې د آسیا بحر کاهل په موسسه کې کار کوي خبرداري ورکړه چې په پاریس کې اکثر حمله کوونکي اروپایي اتباع وو ګوهل وایي
If ISIS really wants to carry out attacks in the West, They don't need to import terrorism through refugees.
که د اسلامي دولت ډله یا داعش وغواړي چې په لویدیځ کې حملې وکړي، نو دوی ضرورت نه لري چې د مهاجرو له لارې تروریزم صادر کړي. دوی زموږ په ټولنو کې تروریستان استخدامولی شي. د عافی د بین المللي موسسې غړي ګوري اوبان ګولک د چټک عکس العمل په خلاف خبرداری ورکړه. اوبان ګولک وایي:
What we need now is leadership in keeping us safe without harming, violating the human rights of those who need protection as well.
په دې وخت کې چې موږ څه شي ته ضرورت لرو، هغه قوي مشرتوب دی چې موږ وژغورل شي، بې له دې نه چې د هغه چا بشري حقوقو ته تاوان ورسوي یا ورنه سرغړونه وکړي چې هغوی ژغورنې ته ضرورت هم لري. البته حیرانوونکې خبره دا ده چې په هغو خلکو ملامتیا اچولی کېږي چې په خپل وطن کې د عین تروریزم تاوتریخوالي او ویرې نه تښتي. د امنیتي چارو څارونکی سجان ګوهل وایي احتمال لري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نظر کې لرلی چې احمد المحمد او پاریس ته یې د تګ لاره ژر معلومه شي، په داسې حال کې چې دغه ډله په نظر کې لري چې هغه تاوتریخوال استثمار کړي چې په اروپا کې د مهاجرو په سر پیدا شوی دی.
پیات رکی بانو سوزید نظر لن میں پشے بود زلار مان شو نل کباران دے ورد نظر نئی توفا دمینے واغستان گرانن یزکا شرمی دا نظر ملال خود بدلم بے کولے ملال خود بدلم بے کولے چدلم بو ندے جامے کولے چدلم بو ندے جامے کولے ملال خود بدلم بے کولے ملال خود بدلم بے کولے چدلم بو ندے جامے کولے چدلم بو ندے جامے کولے پیلای خر سکڑے چپ بازار کے پیسے کولے بغیر لتا پے بل سو کیا دبل سم دزڑ زخم نخلے کولے ملال خود بدلم بے کولے ملال خود بدلم بے کولے چدلم بو ندے جامے کولے چدلم بو ندے جامے کولے ملال خود بدلم بے کولے ملال خود بدلم بے کولے چدلم بو ندے جامے کولے چدلم بو ندے جامے کولے اختر دے پما ماچے بدل دے چا کسے کولے دا سوک بوی حقا بختور دا خدایا دا چاته یې خیرې کولې او ملال خطبه لمبې کولې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د جمعې په ورځ د پاریس په شمول په ټوله فرانسه کې مسلمانانو د پاریس د جامع مسجد خطیب دلیل ابوبکر په غوښتنه د لمانځه د ادا کولو نه وروسته هغو 130 کسانو ته دعا وکړه چې د تېرې جمعې په شپه په پاریس کې په مرګانو حملو کې وژل شوي وو، او د 350 نورو کسانو سره یې خپله خواخوږي وښوده چې په دغو حملو کې زخمیان شوي وو. له پاریس نه د امریکا خبریاله لیسا براین په خپل ریپورت کې وایي چې د پاریس په جامع مسجد کې ګڼ شمېر فرانسوي مسلمانانو د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. له کومو خلکو سره چې امریکا غږ د لمانځه د ادا کولو نه مخکې د پاریس د جامع مسجد مخ ته مرکې وکړې، ټولې په دې نظر وو چې د نورو فرانسویانو په شان مسلمانان هم په پاریس کې د تېرې هفتې د وژونکو حملو له امله د زیات غم او درد احساس کوي. د فرانسې مسلمانان وای چې دوی د پاریس په زړه کې د وژونکو حملو له امله په غوسه شوي دي، ځکه چې اسلام د سولې دین دی او د دغه شان ډله ییزو وژنو اجازه نه ورکوي. دا د څو تنو فرانسوي مسلمانانو غوږونه دي چې د لمانځه د ادا کولو نه مخکې د پاریس د جامع مسجد د عمومي دروازې مخ ته له امریکا غږ سره خبرې کولې. د شاف بلجیت په نوم یو فرانسوي مسلمان چې اوږده ګیره یې په مخ وه، د سر ویښتان یې لنډ و او عینکې په سترګو وې، کله چې مسجد ته ننوته امریکا غږ ته یې وویل، موږ دلته د دې لپاره راغلي وو چې د ټولو قربانیانو درناوی وکړو. کله چې ورنه امریکا غږ په فرانسوي ژبه وپوښتل چې آیا دعا ګټه لري او که نه، نو بلجیت په ځواب کې ویل او تسلیم محسدی د سموئل سودوري په نوم یو بل ځوان وویل، شکر دی چې زما د کورنۍ کوم نږدې غړی د پاریس د حملو په وژل شو او زخمیانو کې نه وو شامل، مګر څو تنه نور مسلمانان چې په دغه ډزو کې لګېدلي دي او زخمیان شوي دي، ما او زما کورنۍ پېژندل. څومره درد چې غیر مسلمانانو لیدلی موږ هم ولیدو. زمون قصور صرف دا دی چې حمله کوونکو د ډزو په محال د اسلام نوم اخیسته. کله چې له سختوی نه امریکا غږ پوښتنه وکړه چې له حملو وروسته ستاسو په مقابل کې نور فرانسویانو تعصب او کرکه نه ده څرګنده کړې، هغه په ځواب کې وویل، رنګ او ظاهري قیافه زیات فرق نه لري، خلک مې ډېر نه پېژني. شخصا له ما سره چا له کینې او نفرت نه کار نه دی اخیستی، او کوم خلک چې ما پېژني د هغوی نه مې هم تر اوسه پورې د اسلام په ضد کومه بده خبره نه ده اورېدلې. کوښښ کوو چې خلک ډاډه کړو، خو هغوی ډېر پریشان او سرګردانه دي. زموږ زیات کوښښ دا دی چې په دې خبرې پوه کړو چې اسلام له بېګناه خلکو سره هېڅ غرض نه لري. یوه فرانسوي میرمن چې ناصره امیلل نومېږي او په اصل د الجزایر د وای کله تنګ نظرۍ او کرکې نه راسره خلک کار وانخلي او له ټولنې نه مو څوک په قصدي توګه ګوښه نه کړي، د دې مشکل د حل یوازینۍ لاره به دا وي چې ټول سره په یو اتفاق عمل وکړو. فعلا خو د فرانسې ټول سیاست د مسلمانانو په دور څرخیږي او موږ هم ورنه ډېر بېزاره یو. اصل خبره دا ده، یو واقعي مسلمان چې له خدای تعالی نه ویریږي هیڅکله به داسې کار ونه کړي چې بې ګناه خلکو ته ضرر او نقصان ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس په مکړې د ساعت څو مهمو خبرونو ته سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش وستولو د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي چې په کښې د دغې ډلې 12 غړي وژل شوي او 15 کسه نورې ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني امریکا ډاکت وویل چې برید په محلي وخت پرون سهار 3 بجې د چین د ولسوالۍ د عبدالخیلو په سیمه کې شوی دي. د مالی حکومتي چارواکي وایي چې په هغه هوټل کې چې افراطیانو پرون د جمعې په ورځ میلمنه یرغمل نیولې وه وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. د رپورټونو له مخې په مجموع کې 22 کسه وژل شوي دي چې برید کوونکي هم پکې شامل دي. په داسې حال کې چې د فرانسې امنیتي ځواکونه د پاریس د برید په عاملانو پسې خپل لټون ته ادامه ورکوي، په فرانسې کې اوس هم اضطراري حالت نافذ دی. حکومت اضطراري حالت د 3 میاشتو لپاره تمدید کوي. دا وضعیت پولیسو ته زیات واک ورکوي او پولیس په استراري وضعیت کې د محکمې د امر پرته کولای شي تلاشي وکړي، د خلکو په کورونو ورنوزي، کورونه نظر بند کړي او د خلکو پر گشتو گذار بندي محدودیتونه وضع کړي. د امریکا پوځ وایي چې د اسلامي دولت د یوې پوستې پر ضد په یو هوایي حمله کې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې ترسره کړه، څلور ملکیان پکې وژل شوي چې ښایي یوې ماشوم وي. د امریکا پوځ په یو بیانیه کې د ملکیانو وژل کېدل تایید کړي دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه پیښه یو وروسته له هغه نه وڅېړله چې یوې ښځې وویل چې په موټر باندې چې ملکیان پکې سپاره و برید شوی دي. خو د امریکا د پوځ تحقیق کوونکي دې نتیجې ته رسېدلي دي چې پوسته د اسلامي دولت مربوط وه او د ملکیانو د مرجوبې د مخنیوي لپاره ټول مناسب تدابیر نیول شوي وه. روسیا وایي په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د جمعې په ورځ ولسمشر ولادیمیر پوتین ته رپورټ ورکړي چې د اسلامي دولت د تیلو 15 ذخیرې او 1500 ټانکر یې روانونی په هوایي بمباریو کې ویجاړې کړي دي. روسیا وایي چې د دې بریدونو هدف دا دی چې د اسلامي دولت مالي او اقتصادي سرچینې له منځه ولاړې شي. د ولسمشر اوباما حکومت د امریکا د سترې محکمې څخه د استناف غوښتنه کوي چې د ولسمشر د هغه فرمان ملاتړ وکړي چې هدف یې په امریکا کې د 5 میلیونو غیر قانوني مهاجرو د اخراج مخنیوی دی. د ولسمشر اوباما د اجرایي فرمان له مخې کسان چې امریکا ته په غیر قانوني ډول راغلي دي خو اولادونه یې قانوني اسناد لري کولای سي چې تر هغه وخته پورې پاتې سي او په امریکا کې کار وکړي چې د کډوالو د ادارې لخوا یې قضیې څېړل شوي نه وي. او په لایبیریا کې د ایبولا درې نوې قضیې ثبت شوې دي چې دا د لویدیځې افریقا د دې هېواد لپاره یو پرشاتګ ګڼل کېږي، ځکه د دې نویو قضیو نه مخکې ویل شوي وه چې لایبیریا د ایبولا د ناروغۍ څخه پاکه شوې ده. وروستۍ قضیې وروسته له هغه نه افشا شوې چې پایتخت مانریو و په یوې پرتې سیمې کې یو 10 کلن ماشوم ناروغ سو په روغتون کې بستر سو. د معایناتو وروسته معلومه سوه چې هغه ایبولا نیولی دی. د هغه د کورنۍ دوه غړي هم په ایبولا اخته سوي دي. درې کسه نور چې شک پر کېږي چې ایبولا به نیولي وي د پایتخت د باندې د ایبولا د علاج یو مرکز ته د تداوي دپاره وړل سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د خبرونې په پای کې د نن ورځې د موسم احوال. نن په کابل او د افغانستان په دوه ښارونو کې د هوا حالت د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. په کابل کې نن د شنبې په ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15 درجه سانتیګراد اټکل شوی ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3 درجه اټکل شوی ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 11 درجه اټکل شوی ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0 درجه اټکل شوی ده. په غزنی کې نن د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی 1 اټکل شوی ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 6 درجه سانتیګراد اټکل شوی ده. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15 درجه اټکل شوی ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3 درجه اټکل شوی ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15 درجه اټکل شوی ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه د سانتیګراد په حساب 1 درجه اټکل شوی ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه د سانتیګراد په حساب باندې 2 درجه اټکل شوی ده. محترم اوریدونکو، تاسو به زمونږ په دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه کې چې نیم ساعت وروسته شروع کیږي واوري چې د سینا د ټاپو وزن د پاسا د روسي د وی مسافرون کې او دغه کې راغوزیدل د روسي د حکومت په وینا یو ټوریستي عملو او په پاریس کې د نومبر په 10مه د نړۍ د چاپیال د بدلون د مخنیوي په باب یو نړیوال کانفرنس رابلل شوی دی. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ پرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.